سلامونه د افغانستان په وخت شپږ بجې شوې او سه احمد زم تاسې ازادي رادیو ته غواګیست. مخکې تر دې چې خبرونه مطالعه وته ولاړ شو خبرونه منځنی اسیا هیوادونه د جرمني له صدر اعظم اولاف شولتز څخه غوښتي دي چې د طالبانو له حکومت سره اړیکې د کړې. د جرمني د خبري اژانس راپور له مخې دوی د غوښتنه نن د وګي وشتمل له خغلی شولتز سره پیوه سرمشریده کې وکړه. شولتز د منځنی اسیا د پنځو ودونو له مشرانو سره د قزاقستان په پلازمینه استانه کې کتلې دي. افغانستان د منځنی اسیا له درې ودونو تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره ګډه پوله لري. د خبر له مخې خغلی شولتز په دې غونډه کې د خبرو پر مهال د افغانستان په اړه په تیر د طالبانو له خوا جنو خوځو د لګیدلو پراخو محدودیتونو په اړه په احتیاط سره خبرې کولې. شولتز ول هغه چې په افغانستان کې روان دي د زغملونی دغه زیاته کړه چې د طالبانو قوت په نامه شروع ډول واکمن شوی دي او په افغانستان کې اوس مهال هغه څه پیخي چې زورون کړي. جرمني چې دولتي دي په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې پوځي ځواکونه لرل. په تیر دریو کلونو کې د طالبانو له حکومت سره ترنګلې اړیکې درلودې. طالبان د حکومت بارنه چې وزیر میرخان متقی په کابل کې له زینو ډیره سفیرانو او د نړیوال موصول استاسر پکتنه کې ویل دي چې کوبې ودن باید د افغان کډوال بشری حقوقو ته درناوی وکړي. خغلی متقی په دې کتنه کې چې ویډیو یې نن د بارنه چې وزارت غوین حافظ یا احمد پر خپل ایکس پانه خبره کړې ویل دي چې د افغان کډوال سره باید ښه چلند وشي سو هغه په مناسب وخت کې او په خپل خواخه بیرته خپل واتستانه شي. هغه هم د ظلم رسندوی ودونو او د بشری حقوقو له ادارو غوښتي دي چې د افغان کډوال سره په کې د نن او بهر مرسته وکړي او د غوي د قانون ملاتړ وکړي. هغه متقی د څرګندونې د اسمال د بشری حقوقو یادونه کوي چې د دوی خپل حکومت د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا په ګډون د بشری حقوقو د موسسو له خوا له بشری حقوقو په تیر د خزو او جنول بشری حقوقو څخه په ځخه سرغړونه تورن شوې ده. فینال کې دیران لوسه ولسمشر مسعود پزشکن پرون ور چې هغه ډله افغانان چې په غیر قانوني استادو ایران ته ننوتی دي بیرته افغانستان ته واسول شي. تاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه بحث وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په خپل ایکس پانه په یو بین کې ویلي دي چې د یونما مشر روزا تنبایوا په نیویورک کې د ملګرو ملتونو په مخار کې د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د بیان لمخې په دې غونډه کې بچي د کابل په وخت د مازګر پر شپږنیمه بجې پیلېږي. په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر خزو او جنود د مدیتونو پر زیاتېدو هم بحث شي. د مدني ټولنې او فالبا هم د افغانستان د حالاتو په اړه د غونډې ته معلومات ورکړي. له ایران د افغان کډوالو د جبري استولو په اړه د ایران چارواکو له مخکېنو څرګندونو وروسته اوس ولسمشر مسعود پزشکیان ویلي دي چې هغه افغانان به بیرته افغانستان ته ولېږدوي چې په غیر قانوني استندو ایران ته ننوتی دي. هغه له پزشکیان پرونی وی خبري غونډې ته ویل چې د ایران د امنیت عالی شورا د کډوالو د قوانینو په اړه بحث لپاره درې ځلې غونډې جوړ کړې دي. هغه زیاته کړه چې افغانان او ایرانیان ورونه دي خو د دوړې ودو ترمنځ د قانوني چوکاټ رعایت خورا مهم دی. هند له مسلمانانو سره د نوی ډیلی د چلان پاړه د ایران د لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی څرګندونې غندلې دي. خامنئی پرون په بیان کې ویل چې مونږ په میانمار، غزه، هند یا نور ځایونو کې د مسلمانانو له کړاوونو بی خبر ووسو ځنونه مسلمانان نشو بللای. د هند بارنوی چارو وزارت نن په ځواب کې د خامنئی څرګندونې د نملورو ور او بللې او په بیان کې ویل چې د دې څرګندونو اساس ناسم معلومات دی. بیان ځتی ویغه ودونه چې په نور ودونه کې د قلتونو د خون خبره کوي. لمړی باید خپل عمل ته وګوري. خو د هند بارنوی چارو وزارت په عین حال کې ټینګار وکړ چې نوی ډیلی او تهران په خپلو کې پیوړي اړیکې لري. ایرانی چارواکو تریشی وګړي کریستیان ویپر چې په لویدیز آذربایجان ولایت کې په یو جرمي قضیه کې نیول شوی وو نن خوشی کړ. د ایران د قضا خبری اژانس میزان د خبر ورکړ چې اوتریش په 2023 کې ویلو چې یو وګړي په هغه قضیه کې چې مهسا امینی د وشل کېدو له پیښې وروسته په ایران کې پراخ مظاهرو سره ارتباط نه لري نیول شوی دی. د میزان د خبر لمخې ویپر د اسلام د افرید اصل پر اړه کې خوشی شوی دی. خبر زیاتوي چې نوموړی په تهران کې د اوتریش سفیر ته سپارل شوی سول د هیواد د وتلو امکانات ورته برابر کړی. میزان دغه جرم جزئیات نه ورکړي چې وپړې له کبله نیول شوی وو. ازادي رادیو انټرنیټ په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم پیدا کولای شئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان د بشري وضعیت په تړاو غونډه جوړوي. وړاندې به په خبرونه کې نور جزئیات درکړو. د کندهار میرویس ساوزوی روغتون مسؤلین په تیر وکال کې د تلسیمیا ناروغي د پیښو د زیاتوالي خبر ورکړی دی.
نور
افغانستان کې د نجونو پر زده کړو له بندیز لګیدلو وروسته د کم عمره ودونو کچې پراخېدل.
زه 14 لس کاله نه وم، مور مې مړه وه، زه خاوند کور کې غټه شوې یم.
خبرونه کې نور راپورونه هم شته، راسره ملتیا وکړئ.
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان د بشري وضعیت او د افغان ښځو او نجونو په اړه غونډه جوړوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما ویلي دي چې د یونما مشر روزا تونبای بابا د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو بشري حقونو فعالانې له دې ناستې بېلابېلې تمې او غوښتنې لري. نور حال د فیروز عزیزي په راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغان ښځو انجنونو او بشري وضعیت په اړه یو ځل بیا بحثونه کوي. هغه څه چې یو شمېر افغان ښځې او د بشري حقوقو فعالانی د وضعیت بدلون لپاره مهم بولي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما په یو بیان کې چې نن یې په خپل ایکس پاڼه خپور کړی ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشره روزا اوتنبای وابا د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د یونما په بیان کې راغلی چې دغه غونډه به د کابل په وخت د مازدیګر په 6:30 بجې پیل شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له دې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې دغه راز به د ناستې ته د دغه سازمان د ښځو د څانګې اجرایوي مشره سیما بهوس او د مدني ټولنې یو افغان استازی چې په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي د افغان ښځو او نجونو په اړه معلومات ورکړي. د دې ناستې مشري به د امنیت شورا نوبتي مشره او د سلوانیا د بهرنیو چارو وزیره تانجا فاجل وکړي. امنیت شورا ویلي چې یاد چارواکي باید د ناستې ته په تیرو دریو میاستو کې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون له امله بشري مرستو ته د افغانانو د اړتیاوو، د ښځو او نجونو د حقونو، د ترهګرۍ او مخدراتو سره د مبارزې، د امنیتي وضعیت او له طالبانو سره د ملګرو ملتونو د دوهې د دریمې ناستې د خبرو اترو او عملي اقداماتو د تحقیق په اړه معلومات شریک کړي. د امنیت شورا د راپور له مخې د دغې غونډې په پای کې به د افغانستان په اړه سلا مشورې هم وسي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له سیاسي استازولۍ یعنی یونما غوښتي چې په خپلو راپورونو کې واقعیتونه وړاندې کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې د امنیت شورا راتلونکي ناسته د افغانستان د وضعیت په ځانګړي توګه د ښځو د حقونو لپاره مهمه بولي او وایي چې ملګري ملتونه دې د دوی د حقونو لپاره هڅو ته دوام ورکړي. د کابل ښار اوسیدونکي لیمې امیدي او د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان خلک ناخوښ دي، یعنی د طالبانو د حکومت نه ناخوښ دي، یعنی د طالبانو حکومت دوی ته هیڅ ډول اسانتیاوي دوی نه دي کړي، نو دغه ډول ناستې تر خپل حد پورې پر زیات تاثیر لري. او زمونږ غوښتنه همدغه ده چې په دغه ډول ناستو کې د افغانستان د خلکو د حقیقي ژوند په اړه او د دوی هغه مشکلات او هغه سختۍ، هغه خراب وضعیت چې د افغانستان خلک فعلا دغه وضعیت کې قرار لري، په حقیقي ډول بیان شي.
هیله مو دا ده چې دا ناستې نتیجه ورکړي او یو مثبتې پایلې ته ورسیږي او د افغانستان نجونو په ګټه تمام شي، د انجنونو په وړاندې د کار او زده کړو زمینه بیرته مساعد شي. ځکه دا ناستې ټولې ډېرې مهمې دي زموږ لپاره، ځکه په دې ناستو کې د افغانستان اوسني شرایط نړیوالو ته وړاندې کیږي او د هغې د پام ځان ته راګرځول کیږي.
په جرمني کې میشته او د ښځو او بشري حقونو فعاله روحیا صاحب د ملګرو ملتونو غواړي چې دغه ډول ناستو او راپورونو د دوام تر څنګ دي په عملي اقداماتو لاس پوری کړي.
توقع ما از نشست های بین المللی این هست که یک راه حل بنیادی و
مدیر اول نړیوالو ناستو زموږ ته مداده چې عملا د افغانستان د خلکو بشري وضعیت او ستونزو ته اساسي حل ومومي. موږ د امنیت شورا ته خبرداری ورکوو مخکې له دې چې زموږ په هیواد کې زموږ د ځوانانو او د ماشومانو ایدیالوژي طالباني شي او وضعیت نور هم بدتر شي، باید دوی یو حل لاره ورته برابره کړي.
د افغانستان په اړه د امنیت شورا دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت نوی قانون په دغه هیواد کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنې لا پسې زیاتې کړي دي. دغه قانون چې د تیرې اګست میاشتې په 21مه اعلان شوی، پکې د نورو محدودیتونو ترڅنګ ویل شوی چې ښځې باید له سره تر پښو ځان پټ کړي او آن د دوی غږ هم پکې اورات بلل شوی دی. سره له دې چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف په قانون نیوکه کوونکي کسان د کمزوري ایمان درلودونکي بللي، خو د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو هیوادونو د بشري حقونو سازمانونو او د ښځو د حقونو فعالانو دغه قانون غندلی او دا یې د بشري حقونو نقص بللی دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
افغانستان کې اطلاعاتو ته نه لاسرسی په برخه کې د خبریالانو له نیوکو او شکایتونو وروسته تازه د طالبان حکومت هم اطلاعاتو ته د نه لاسرسی په برخه کې د ستونزو شتون منلی دی.
له څه باندې دریو کلونو راهیسې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د نه لاسرسی او د طالبانو د حکومت د ویاندویانو له لوري د ځواب نه ورکولو په اړه د خبریالانو لخوا ډېرې نیوکې او شکایتونه کېدل. تازه د طالبانو حکومت هم په دې برخه کې شته ستونزې منلی دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نشراتي مرستیال حیات الله مهاجر فراهی نن سه‌شنبه د سپتمبر په 18مه ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په نوم خبري غونډه ته وویل چې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې شته چې هیڅوک ترې انکار نشي کولای. نوموړي وویل چې د دوی ویاندویان مکلف دي څو د خپلو اداراتو اړوند معلومات په وخت خبریالانو ته وړاندې کړي، خو زیاته کړه چې که خبریالان په دې برخه کې له کومې ستونزې سره مخ کیږي، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د اطلاعاتو له ریاست سره دې شریک کړي.
اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې طبعا ستونزې او مشکلات به وي، هیڅوک انکار نشي ځنې کولای. ویندوی صاحبان په دې باندې مکلف کړل شوي دي چې باید رسنیو ته د خپلو اړوندو ادارې معلومات پر وخت باندې ورکړي.
خو په افغانستان کې یو شمېر خبریالانو له دې وړاندې ویلي چې کره معلوماتو ته د لاسرسي نشتوالی او د طالبانو د حکومت د ویاندویانو نه ځواب ورکولو دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. په افغانستان کې یو خبریال چې نه یې غوښتل نوم یې په یاد راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت ویاندویان په اکثرو مواردو کې د دوی پوښتنو ته ځواب نه ورکوي او د اطلاعاتو نشتون د راپور ورکولو په برخه کې دوی لستونزو سره مخ کوي.
لاسرسی ډیر سخت ده ځکه چې مسؤلین په اسانۍ نه خبرې کوي او خبریالان ډیر په انتظار کې ویسي باید ولاړ شي او مصاحبه کې مکتوب ونیسي. دغه پروسه لکه خبریالانو لپاره ډیر مشکل ده.
یو بل خبریال شکیب نظری هم وایي چې د طالبانو د حکومت ویاندویان په ډیرو مواردو کې مرکې ته نه حاضریږي او کراو پر وخت معلوماتو ته لاسرسی نه لري.
باید صادقانه ووایم په ډیرو مواردو کې د ویاندویانو له نه ځواب ورکولو سره مخ یو او نه شو کولای دوی چې د بیلابیلو اداراتو پر څوکیو ناست دي قانع کړو چې مرکه وکړي.
تر دې مخکې د رسنیو او خبریالانو ملاتړو بنسټونو ویلي و چې کابو درې کاله وړاندې واک ته د طالبانو د رسېدو راهیسې د بیان او آزادو رسنیو آزادي تر پښو لاندې شوې. د دوی له ډلې د بې پولې خبریالانو سازمان آر اس اف وایي له هغه راهیسې چې طالبان د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان واکمن شول، دوی پر خبریالانو په ځانګړې توګه ښځینه خبریالانو ډېر محدودیتونه وزا کړل او د مطبوعاتو ازادي سخته محدوده کړه.
دا ازادي رادیو خبری مجله. په افغانستان کې شمیر کورنۍ په دغه وخت کې کور په کور د پولیس ضد واکسین د تطبیق کمپاین د درېدو له امله اندېښمن دي، خو د طالبانو د امنیت وزارت په دې اړه خبرې شوې راپورونه ناسم بولي. نور جزئیات په راپور کې.
که چه هم د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د پولیو یعنی ماشومانو د ګزن ضد واکسین کمپاین د درولو په اړه راپورونه رد کړي، خو یو شمېر افغان کورنۍ د دې کمپاین د درېدو په تړاو خپاره سویو راپورونو اندېښمنې کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکې کریمه رحمیار چې له 50 کلونو کم عمر لمسیان لري، وایي د پولیو ضد واکسین کمپاین درول به افغان ماشومانو ته ستر ناورین رامنځته کړي. دې د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
ماشومان له یوې خوا سم خواړه نه لري او له بلې خوا بیا چې سم واکسین ورته ونه شي له 99% یې حتما ګزن وهي. زما لمسیان چې د لور مې درې او د زوی مې 15 ماشومان دي، که واکسین ورته ونه شي فکر وکړئ چې څه به کېږي. زما هیله دا ده چې دا کمپاین ونه درول شي.
د تخار ولایت اوسیدونکې او د څلورو ماشومانو مور ماری امیری چې په خبره یې ټول ماشومان یې تر 50 کلونو کم عمر دي، ازادي راډیو ته وویل:
دا د ماشومانو لپاره چې د هیواد راتلونکي دي ډېره د اندېښنې وړ ده. دا بهیر باید ونه درېږي. دغو ماشومانو تر اوسه له دې نړۍ هېڅ نه دي لیدلي او نه خوړلي، او که یې ګزڼ ووهي هم په دوی او هم به یې کورنیو ته یو رنځ وي.
ملګرو ملتونو د دوشنبې په ورځ ویلي چې طالبانو کور په کور پولیو ضد کمپاین او واکسین تطبیق درولای دی. ټاکل شوی وه چې دغه سازمان په روانه میلادي میاشت کې د پولیو ضد د واکسین کمپاین پیل کړي. له دې سره اسوشیټیټ خبري اژانس د روغتیا نړیوال سازمان WHO کې د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړی چې طالبانو د کور په کور پولیو ضد واکسین کمپاین د تطبیق پر ځای لارښوونه کړې چې ماشومانو ته د واکسین په جوماتونو کې وسی. خو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دوشنبه په ورځ رسنیو ته په استولې خبر پاڼه کې د پولیو ضد واکسین کمپاین د درېدو په اړه راپورونه رد کړي دي. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې د دغه کمپاین د درولو په اړه هیڅ ډول رسمي لارښوونه نه ده سوې. بلخوا په ننګرهار ولایت کې ځینو واکسیناتورانو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې ماشومانو ته د ګزن یعنی پولیو ضد واکسین په کلینیکونو کې روان دی. خو په ننګرهار ولایت کې د پولیو ضد د کمپاین یو رضاکار چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هم دا کمپاین نه دی پیل سوی.
دوه هفتې وړاندې سوپروایزرانو او رضاکارانو ته د WHO موسسې لخوا دلته د پولیو واکسینو د کمپاین ټرینینګونه ورکول شوي، خو متاسفانه چې کمپاین لا تر اوسه نه دی ترسره شوی. د دغه ځایي رضاکارانو پر وینا په WHO فعالیت ځکه درېدلی چې حکومت له دوی نه
بلخواسی نه ډاکټران په افغانستان کې د پولیو یعنی د ماشومانو د ګزن د مخنیوي لپاره یوازینی لار د واکسین تطبیق بولی. په جرمنی کې مېشت افغان ډاکټر متین صفی ازادي راډیو ته وویل:
پولیو یو ډیره خطرناک ناروغي ده چې په مطلق ډول یو ماشوم یا انسان ټول عمر فلج کیږي یا معیوب پاتې کیږي. ډیره اسانه طریقه د مخنیوي د واکسین تطبیق ده. د روغتیا وزارت د مسؤلینو نه په ډېر درنښت هیله کوم د پولیو واکسین په ښه صورت او مکمل ډول باید په سرته سر د افغانستان کې تطبیق شي.
پولیو لاعلاج ناروغي ده، خو د واکسین په تطبیقولو یې مخه نیول کېدای سي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په خبره روان کال په ټول افغانستان کې د پولیو سبسو یو مثبتو پیښو شمېر 1300 ته رسېدلی، په داسې حال کې چې تیر کال دا شمېر 6 پیښې وې. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې وزینی هیوادونه دي چې لا هم پکې د ماشومانو د ګزن یا پولیو ناروغي مثبتې پیښې نه دي ختمې شوي. د کندهار د میرویس اوزوی روغتون مسؤلین په تیر وکال کې د وینې د سرطان تلسیمیا ناروغۍ د پیښو د زیاتوالي خبر ورکوي. دوی وایي چې د روغتون د امکاناتو ظرفیت په کموالي سربیره د تلسیمیا ناروغانو شمېر هم زیات دی. جزئیات پر راپور کې.
دا د کندهار د میرویس اوزوی روغتون د تلسیمیا ناروغانو څنګه ده؟ په میرویس روغتون کې تلسیمیا ناروغان یوازې وینه وړیا ترلاسه کوي، خو د نورو اړینو درملو او خدمتونو لپاره ناروغان اړ دي چې خپل لګښتونه په خپله پرې کړي. دا په ځانګړي ډول د هغو ناروغانو لپاره چې له لیرو پرتو سیمو څخه روغتون ته راوړل کیږي ډېر ستونزمنه ده. د نجیبې په نوم یوه میرمن چې 6 کلنه لور یې په دغه ناروغۍ اخته ده وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. نو موړی زیاتوي یوازنی وړیا خدمت چې په روغتون کې ترلاسه کوي وینه ده. درمل او اړوند نور خدمتونه ټول په پیسو دي.
دا یو وینم موته د نور کونه نه دوا ستنه شي چې دغه د وینې سرم لا دغه تنام لا په بای وس واخسي د مټر کریا د یو شه د سپین والا هیڅ نه دوله سفاری درې ډانی کوي چې واس من له ده نو خطه تازه وینه په مور پیدا کول خپل په کوکه په بیابان پیدا کول نو وینې واس نه لر دا مریض را ته پروت دی د دوا د شو واس نه لر پښتنه مداده چې نن کومک مسره وسه غریبان مسکنان چې کومک سره وکي کښنی به بارک کومک سره وسه دا کښنیان مداده څنګه دنجلی داس زئی په دې استغنه لرو.
باز محمد او شرف الدین چې د خپل ماشومان لپاره حرمیاش رښتون ته راځي وای د دوی ماشومان حرمیاش ویني تارتیا لري خو د رښتون امکانات کم دی او زیات ناروغان اړ دي چې د نورو روغتیاي خدمتونو اقتصادي پیټي په خپل وجو واخلي. دوی د طالبانو له حکومت د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې د ملاتړ او پاملرنې غوښتونکي دي.
ما دا وزم مسپیدان د پخته دي ودان بل دي فتسوي دي هغه نه داغه دغه څه مسوي دي تداوی نو داغه د شمس سره کومک وسي د اسفاف باره کې بل کومک را سره وځي د مریضان سره داغه د وایو مشته راکې مشته سره کومک وسي
تلاسمیا یو جنیتیکی وراثتی ناروغي ده چې په یغې کې د وینې اسري حجرې په سمه توګه هموګلوبین نه تولیدوي چې له امله د وینې اسري حجرات تخریب کیږي او دا د وینې د کمښت لامل ګرځي. د کندهار د میرویس افزبی روغتون د ناروغانو د سب ادارې مشر ډاکټر محمد اشرف کیهان د تلاسمیا د ناروغي د پیښو په زیاتوالي اندیښنه څرګندوي. د نوموړي په وینا په تیر کال کې له 2000 څخه ډیرو ماشومانو د وینې د سرطان له امله روغتون ته مراجعه کړې وه. ډاکټر کیهان زیاتوي چې په روان کال کې یوازې په لومړیو درو میاشتو کې شاوخوا 95 ناروغان تشخیص شوي او تر 3000 زیاتو ناروغانو په پرله پسې ډول د وینې ترلاسه کولو لپاره روغتون ته مراجعه کړې ده.
چې تیر کال 2900 مریض هغه مراجعین وه چې مسلسل راځي او د وینې د بانک څخه وینې اخلي او 290 کیسونه موږ نوي درلودل هغه نوي رجستر شوي دي. شش کال یعنی 2003 کال تر اوسه کې موږ 95 کیسونه لرو او 3901 چې هغه دوباره مراجعین دي چې مسلسل راځي او د وینې د بانک څخه وینې اخلي. که پرتله وکړو د تیر کال په پرتله باندې شش کال یا 1902 څخه تر 1903 کې دا کیسونه چې دي زیات شوي دي.
په کندهار کې د میرویس ازبی روغتون د تلاسمیا ناروغانو لپاره یوازنی ځای دی چې وینه ورکوي. دې روغتون ته د کندهار له ولسوالۍ سربیره له اړوند ولایتونو هم ناروغان ورول کیږي. خو دا روغتون چې پخوا د سره صلیب د نړیوالې کمیټې لخوا مالي ملاتړ کېده دا مهال د تجهیزاتو او درملو له کمښت سره مخ دی. شاوخوا یو کال مخکې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د میرویس روغتون په شمول د افغانستان له شپږ مهمو روغتونونو سره خپل همکاري ودروله چې لامل یې خپلې مالي ستونزې ښودلې وې. خو د کندهار په میرویس روغتون کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو دا مرستې وروسته له هغې کمې سوې چې ځایي طالب چارواکو له سره صلیب غوښتنه کړې وه چې مرستې باید د دوی له لارې ترسره سي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې او د کندهار ځایي طالب چارواکو بیا هغه مهال په دې اړه ازادي راډیو ته رسمي څه ونه ویل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
هند له مسلمانانو سره د نوې ډیلي د چلند په اړه د ایران د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی څرګندونې غندلې. د هند بهرنیو چارو وزارت د آیت الله علي خامنئی د څرګندونو په ځواب کې ویلي دي چې په هند کې د اقلیتونو د وضعیت منتقدان دي لومړی په خپلو ودونو کې د اقلیتونو وضعیت وګوري. جزئیات په راپور کې.
نوې ډیلي د ایران د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی هغه څرګندونې غندلې دي چې د هند په ګډون په ځینو هیوادونو کې د مسلمانانو د وضعیت په اړه یې کړي دي. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د خامنئی څرګندونې ناسم معلومات او د نه منلو وړ بللې دي. خامنئی پرون په یو وینا کې وویل که موږ په میانمار، غزه، هند یا نورو ځایونو کې د مسلمانانو له کړاوونو بې خبره واوسو ځانونو ته مسلمانان نشو ویلی. د هند بهرنیو چارو وزارت نن په جواب کې د خامنهای څرګندونې د نه منلو وړ وبللې او په یو بیان کې وویل چې د دې څرګندونو اساس ناسم معلومات دي. بیان زیاتوي هغه هیوادونه چې په نورو هیوادونو کې د اقلیتونو د حقونو په اړه تبصرې کوي لومړی باید خپلو اعمالو ته وګوري. د ایران اسلامي جمهوریت په وار وار په دې هیواد کې له ډېره مذهبي او قومي اقلیتونو سره په تبعیضي چلند تورن شوی دی. خامنهای پخوا له دې هم د مسلمانانو په اړوندو مسایلو کې پر هند انتقادونه کړي وو. په دې کې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې له مسلمانانو سره د هند پر چلند انتقادونه هم شامل وو. په هند کې چې شاوخوا 1.4 میلیارد وګړي لري څه باندې 1.2 میلیون مسلمانان ژوند کوي چې د دې هیواد د ټولو وګړو 14.2% نفوس جوړوي.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې په کم عمره ودونو او د میندو میندواره کېدل خطرناک ګڼل شوی دی. ډاکټران له 15 تر 19 کلونو پورې د ښځو میندواره کېدل د مور او ماشوم دوړل په خطرناک بولي، خو بیا هم په افغانستان کې د ستونزو د دې ګڼل کېدو تر حده پراخه ده. دا موضوع به راپور کې وڅېړو.
لور مې وا ډېر په عذاب په مور سره بس نو چې دا سترګې مې پټېدلې ماشوم درد باندې په سترګو باندې.
شازیا د میدان وردګو ولایت اوسیدونکې ده. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د مور تر مړینې وروسته په 12 کلنۍ کې واده سو او د میړه په کور کې لوی سو. دا وایي هلته په 14 کلنۍ کې نکاح تړل سوی او په 15 کلنۍ کې ماشوم نړۍ ته راوړ.
زه چې واده شوم 14 کلنه وم، مور مې مړه وه، زه خاوند کور کې غټه شوم، ستره شوم، خوښې مې لویه کړې. مې 12 کلنۍ کې زما نکاح تړلی ده. اول نه ماشوم مې لګه چې 15 کلنه وم چې کور کې مې ماشوم په دنیا را. لور مې وه ډېر په عذاب په مور سره بس نو چې دا سترګې مې پټېدلې ماشوم در باندې په سترګو باندې قبر راته ډېر راباندې سخته.
جمالو د میدان وردګو ولایت یوه بله اوسېدونکې ده. دا هم د فلار تر مړینې وروسته اکاګانو په 12 کلنۍ کې واده ته اړ ایستلې. نوموړې وایي کله چې کوچنی پیدا سو ډېر له ستونزو سره مخامخ وه.
دولس به نه وم سیم واده سوم یخي وړم خو د کاکاګانو مې سینې د مور به چیرته ورکیا به غسیا به ماماګان وکړو استګفت یې نه وکړم. اول واری کې یاره ډېره سخته وله، فشار مې جګې ده په باندې یخي ډېره پیزوبله کنه. یغه وخت کې ډنګر هم خو ډاکټران یې ډارسوي اثره قصدا فشار ته جګېږي په ټول کې فشار مې جګېږي.
بلخوا د ورزګان اوسیدونکو شاه محمد وایي دوه ماشومان ناسالم پیدا شوي او وروسته مړه شوي دي. دی وایي ډاکټران ورته ویلي چې د ماشومانو د ناسم راتګ لامل یې د میرمنې کم عمر دی.
نو کم عمر کې انجونې ودول ډیر زیات تاوان لري، د کورنۍ د پاره په زیان وي، د خاوند د پاره په زیان وي، د غاړې وي، په دوا او بیا مشکل سروره پکې خونه کیږي. نو غوښتنه خو مدار چې په کم عمر کې باید انجونې واده نه کړل شي، باید الکوانتم په کم عمر کې واده ونه کړل شي او باید انجونې په کم عمر کې واده نه کړل شي.
په هلمند کې هم یو سیدونکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په سیمه کې ډیر خلک ستا چې خپلې خويندې او یا هم لوڼې په کم عمر کې واده کولو ته اړ ایستلې دي. دی وایي وروسته د یادو کسانو لوڼو او یا هم خويندو روغ او راځنه نه دلیدلې.
اول خو دغه چې کم عمر لک د کم عمر انجلۍ سره واده کی د دې مشکلات خپل په ځان کې به حد زیات دي. اول خو دوی د آینده ژوند لپاره هیڅ آماده نه دي، که هغه اقتصادي ژوند دی که هغه بل اجتماعي ژوند دی دوی نه دي آماده. مثلا دغه ماشوم د په کور کې به تر جلا جلا فشارو سټرس هر څه لاندې او د بلې خوا څخه چې مور ته خطرونه متوجه دي هغه ډېر زیات دي. اول د مندو مرګ زیاتیږي، هغه په کم عمر کې واده کول، په کم عمر کې اولاد اخیستل.
په ورزګان ولایت کې د یو خصوصي روغتون ډاکټر او متخصص صدیقه لوکوزی وای هغه انجونې چې تر 13 کلنۍ په کم عمر کې واده وکړي او وروسته یې ماشوم وزېږي لګڼو روغتیایي او رواني ستونزو سره لاس او ګریوان کیږي.
مخکې له ولادت زیږون کې صدا خپل هم مور ته مایوبیتونه وړي هم ماشوم ته زیاتره د ماشوم مرګ زیاتیږي. اختلالات خو ډېر دي، خو سه په یو ګوتو پښمیر درته ویل یو خدای د عمر سمتا سدي په منظم په کافي وخت یې نسی کولای خپل خواړه وخوري دا سبب دی کې چې انیمیا پیدا کی سریان کم خون سی چې عاملګي په وخت کې دی فشار جګیږي فشار سره دی ته سردردی پیدا کیږي دی ته زړبدواله پیدا کیږي دی ته د سترګي جال کیږي یا خیده کیږي د خپل قسمت میدی دی یو رقم سوزش او درد کی کدا په وخت سره تداوی نسی نو دا سبب دی کې دی ته د رقم حملی رزي کغم په وخت سره کور نسی مریض بل اخر حکومت دی مور دی مړین سبب کوي
روغتیا فلان زیاتوی چې په کم عمر کې واده کول ذهنی سکون او د کورنۍ د نظم د لمنځوړلو سبب ګرځي ځکه چې کم عمر ماشومان پر رواني او ټولنیزو مسؤلیتونو نه پوهیږي د افغانستان په مدني قانون کې د ښځو لپاره د واده قانوني سن 16 کاله او د نارینه لپاره 13 کاله ټاکل شوی دی
دا سم حق دی
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واوري
پښتو خبری مجله پای ته ورسیده لملتیا مننه خو دری خبری مجله زموږ همکار نایب سپتاست وړاندې کړی
تشکر اوسای جان مونده نه